په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې خبری برخه یې دېرش دقیقې دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د مرغومي اجدې 15مه د جنوري میاشتې 15مه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. میتو آلن میلر پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې واشنگټن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري، او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. میلر زیاته کړه چې د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته په پام واشنگټن د امریکایانو خوندیتوب ته دوام ورکوي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د ځینو افراطي ډلو له دې جملې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش د حضور او فعالیت په باب اندېښنه ښوولې وه. د غیډلې په افغانستان کې د شیعهګانو او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د څو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکول سوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې نن او سبا د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو راوتلو احتمال سته. دوی تر خطر لاندې سیمې د افغانستان مرکزي، جنوبي او شمال ختیځ ولایتونه یاد کړي چې په وینا یې هلته به واوره او باران هم وي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې سیلابونو 350 کسان مړه کړي او شاوخوا 500 نور ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې هر ورځ میلیونونه بېوزلي کسان د ځان مړولو او ځان تودولو ترمنځ یو غوروي کوي. د دغه سازمان د افغانستان څنګې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د هغې کورنۍ وضعیت انځور کړی چې د همدې ساړه ژمي پر مهال د یو من لرګیو د اخیستو توان نه لري. دغه سازمان او د ملګرو ملتونو نورو بیلابیلو ادارو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ژمي په یخه هوا کې د میلیونونو بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه نابینا میرمنو د بریل خط یا د نابینایانو الفبا زده کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری پرون پنځشنبه د بریل خط نړیوال ورځې په مناسبت دغه خبر ورکړی. دغه کمیشنری ویلي چې نوی نابینا میرمنو ته د ودان په نوم یوې مؤسسې په مرسته د افغانستان په ختیځ کې بریل خط ورښوول سوی. په خبر کې راغلی چې دغو میرمنو د مسلکي زده کړو او ټولنیزو مشورو په روزنیزو پروګرامونو کې هم ګډون کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي دغه ورځ د هغوی پوهنتونونه بند کړي دي. بریل داسې خط دی چې د ګوتو په تماس سره لوستل کېږي او په نړۍ کې نابینا یا کم بینا خلکو ته د لیک لوست لاره ده. په غزې تړنګه کې د ملګرو ملتونو کاري ډلو ویلي چې د اسرایلي پوځیانو د جګړې له کبله ملکیانو ته بیړنۍ مرستې نه سي رسولی. ملګرو ملتونو پرون په ویلامیه کې ویلي چې له تیرو درې ورځو راهیسې له مرکزي سیمو بهر او په تیره د غزې لری شمال ته دوی د مرستو په لیږد نه دي بریالي سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي د جګړې له کبله د دوی په درول سوې مرسته کې 100,000 کسانو لپاره دارو درمل، دغه راز هغو کسانو ته چې د خوړو بیړنۍ مرستې تارتیا لري 8 لاری خوراکي مواد شامل دي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر ورکې لاندې دی ویلي چې د اسرایلي پوځیانو په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 22,500 کسان وژل سوي او 5,000 زیات نور ټپیان سوي دي. د عراق د پلازمینې بغداد په مرکزی برخه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حمله کې چې د ایران پلاوه ملیشو مرکزونه په نښه کړي، د دغو ملیشو یو جګپوړی قمندان وژل سوی. د هشتل شابی په نوم د ملیشو ائتلاف چې د عراق د پاوز تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د امریکا د وحشیانه تهاجم په نتیجه کې د بغداد لپاره د دوی د عملیاتي مشر مرستیال چې نوم یې ابو تقوا یاد سوی وژل سوی دی. د عراق د پاوز ویان یحیی رسول په یو اعلامیه کې دا حمله د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو کار بللی دی. سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو ته معلومه سوې چې روسیې له شمالي کوریا بالستیک میزایل ترلاسه کړي. له ایران هم د لنډ واټنه بالستیک میزایلو ترلاسه کولو هڅه کوي څو دغه میزایل د اوکراین په جګړه کې وکاروي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وویل وروستیو استخباراتي اطلاعاتو موندلی چې شمالي کوریا روسیې ته د بالستیک میزایلو توغولو دستګاوي او ګڼ بالستیک میزایل ورکړي دي. د کربی په وینا روسیې لږ تر لږه یو له دغو میزایلو د ډسمبر میاشتې پر دیرشمه پر اوکراین ویشتلی دی. د ده په وینا د روسیې او ایران ترمنځ د بالستیک میزایلو په اړه موافقه نهایي سوې نه ده، خو په فعالانه ډول د پرمختګ په حال کې ده. د روسیې او ایران چارواکو له په دې باب عکس العمل نه دی ښولی. اوکراین پرون ویلي چې هوایي ځواکونو یې اشغال سوي ښار سیواستیپول ته څیرمه د روسیې د قومندې پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده. دغه ښار د اوکراین تر ولکې لاندې د قلمرو په 200 کیلومتري کې پروت دی. اوکراینی چارواکو ویلي په کریمیا ټاپو وزمې کې په جلا حمله کې د روسیې یوه پوځي قطعه ویشتلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی د هوایي دفاع قطعاتو د کریمیا پر فضا د اوکراین شپږ دش بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان میکولا اولیشچونک په ټلګرام کې یوه ویډیو خپره کړې چې سیواستیپول ښار ته نږدې د یوې چاودنې له ځایه لوګی پورته کیږي. د مسکو لخوا سیواستیپول ته ګمارل سوي والي میخایل راسپوژایف پر دغه ښار حمله د وروستیو وختونو تر ټولو پراخه حمله بللې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پرون آذربایجان د عیسوي میراثونو په اړه د اندېښنو له کبله د مذهبي ازادیو د څار په لیست کې شامل کړ. دا کار وروسته له هغې وسو چې آذربایجان بلتون پاله سیمه ناګورنو قرباخ چې اکثریت اوسیدونکي په خټه ارمنان وو د جګړې له کبله ونیوله. د چین، ایران، پاکستان او سعودي عربستان په ګډون ټول 12 هیوادونه چې په مخکنی کلنی شاخص کې نمونه شامل وو د مذهبي ازادیو د څار په لیست کې پاتې دي. یوازنی بدلون دا دی چې آذربایجان هم ورزیات شو. وروسته له هغې چې د آذربایجان پوځ د سپتمبر پر 19 د ارمنستان له ځواکونو د څلورویشت ساعته جګړې په نتیجه کې ناګورنو قرباخ سیمه ونیوله، په دې سیمه کې د عیسویانو مذهبي ساحې هم لاسته ورغلې او د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون د دغو میراثونو خوندیتوب ته اندېښنه ښوولې ده. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعته خپرونه کې واورېدل. د دې خپرونې په راپورونو کې اورئ پاکستان ته د افغانستان د طالبانو ورغلي حیات د پاکستان له چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې کړې.
مرکز تصمیمګیری طالبان در قندهار هستند.
د طالبانو د پریکړې کولو مرکز په قندهار کې دی. د ټي ټي پی او ځینو نورو مسایلو په اړه پاکستان ته له قندهار څخه خبر نه ورسیږي.
افغانستان کې نابینا نجونې او ښځې وایي چې د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو دوی نهیلي کړي. نورستان کې وچکالی خلک زیانمن کړي.
اوس هغه جوړ وجود غرونو کې متاسفانه واوره نه لرو. هغه زموږ کوم هاوس چې دا کوم موږ ورته موندل هاوس ورته وایو هغه مخ په وچېدو دی.
په کندز کې د ملګرو ملتونو په مرسته لسګونه ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوي
چې یله ګرځي و چې خدای نه خواسته په چر څاوړي روی نه ولي غلا ته مجبورې کیږي او خالي دوی یو دکان جوړ کړي خدای مهربانه دی او اخلاص باندې کار وکړي دوی نه به نور شاګردان پاره شي.
دا هم وړي چې د اسلامي دولت ډلې داعش په ایران کې د چهارشنبه ورځ د خونړیو چاودنو مسؤلیت ومانه. د خبرونې په دویمه نیمایي کې اساسي او بشري حقوقو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. پاکستان ته د افغانستان د طالبانو تللی پلاوی د هغې هیواد له چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې پاکستاني چارواکو له دغه طالب پلاوی سره تر ډیره خپلې امنیتي اندېښنې او د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو ډیرېدل مطرح کړي دي. د کندهار د والی ملا شیرین په مشرۍ دغه پلاوی د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته تللی وو او تېر ماښام بیرته کندهار ته ستون سو. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د افغانستان د طالبانو پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر وکړ چې پاکستان کې د راتلونکي فبروري میاشتې له ټاکنو مخکې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته اندېښنې ډېرې شوې دي. په وروستیو څو ورځو کې د پاکستان په میرانشاه، دیره اسماعیل خان او باجوړ کې د ټاکنیزو کمپاینونو پر غونډو د لږ تر لږه دریو بریدونو خبر ورکړل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځمه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د ملاشرین په مشرۍ د طالبانو له پلاوی سره کتلی دي. په خبر پانه کې راغلی چې په دې لیدو کتو کې د امنیت او سولې په ګډون دواړو لوریو په ګډو اندېښنو خبرې وکړې. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې د ټي ټي پي د فعالیتونو کومه یادونه نه ده شوې، خو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان وایي د ټي ټي پي د فعالیتونو زیاتېدل د بحث وړ یو موضوع و. د طالبانو د کندهار د والی او د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د معین ملا شیرین په مشرۍ پلاوی د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې هغه پرون ماښام بیرته کندهار ته ستون شوی دی. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې ملا شیرین د طالبانو د کابینې یو بانفوذه شخص یاد کړی او لیکلی دی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پي سره هم په اړیکه کې دی. د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل پاکستان ځکه له ملا شیرین سره خبرې کوي چې په وینا یې هغه د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده ته نږدې کس دی.
د طالبانو د پریکړې کولو مرکز په قندهار کې دی. د ټي ټي پي او ځینو نورو مسلو په اړه پاکستان ته له قندهاره ښه خبر نه ورسیږي. په همدې خاطر پاکستان هڅه وکړه چې په مستقیم ډول قندهار کې د طالبانو له مشرتابو سره په اړیکه کې واوسي. ملا شیرین د قندهار والی دی او پخوا د ملا محمد عمر اخوند د امنیت مشر و. هغه په کندهار کې له ملا هبت الله اخوندزاده سره یو دفتر کې کار کوي او نږدې هر ورځ له شیخ هبت الله سره په تماس کې وي.
د پاکستان د شخړې او سولې انسټیټیوټ هم د 2023 کال په راپور کې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د هغو وسلوالو ډلو په سر کې یاد کړی چې تیر کال پاکستان کې ډېر ترهګریز بریدونه کړي دي. د دغه راپور له مخې چې د تیر دوشنبې په ورځ خپور شو، تر ټي ټي پی وروسته د داعش خراسان څنګه او د بلوچستان ازادي غوښتونکو پاوز پاکستان کې ډېر بریدونه کړي او د انسټیټیوټ د موندنو لمخې 2023 میلادي کال کې د ولم کال پرتله پاکستان کې ترهګریز بریدونه 10% زیات شوې دي. د پاکستان چارواکو په زرونو تور پورې کړي چې افغان طالبانو په افغانستان کې ټي ټي پی ته د آزاد فعالیت زمينه برابره کړي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي پاکستان دې دغه تورونو پر ځای خپل امنیتی تدابیر ټینګ کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې تحریک طالبان پاکستان د 2023 کال د اوربان پر مهال ځان پیاوړی او جګړیز پلانونه یې جوړ کړی دي. دغه وزارت دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان سنا جرګې ترې د ټي ټي پی د فعالیتونو د ډېرېدو لامل وپوښته. د طالبانو د حکومت پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې ټاکل شوې نږدې ورځو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان هم کابل ته سفر وکړي. هغه ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بے باورۍ د رامنځته شوې فضا حلول به د بحثونو په سر کې وي.
پرون د جنوري 4مه د بریل خط یا د نابینایانو لپاره د ځنګړي خط نړیوال ورځ و. په افغانستان کې ځینې نابینا نجونې او ښځې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی پر زده کړو بندیز دوی نه هیلي کړي دي.
د جنوري 4مه د بریل نړیواله ورځ ده. هغه رسم الخط چې نابینایانو ته د لوستلو او لیکلو توان ورکوي. بریل د نړۍ په بیلابیلو ژبو نابینایانو ته تدریس کیږي. په افغانستان کې یو زیات شمېر نابینایانو د بریل په مرسته تر بیلابیلو علمي کچو پورې زده کړې کړي او د کار بازار ته هم راجلب شوي دي. خو په افغانستان کې د نورو ښځو او نجونو په څیر نابینا ښځې او نجونې هم د طالبانو حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې دي. یو شمیر یې د بریل نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې د طالبانو له لوري له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوي. د کابل ښار اوسیدونکو یوه نابینا نجلۍ فریما وایي له دوو کلونو راهیسې ښوونځي ته له تګ څخه بې برخې ده او که د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د زده کړې مخه نه وای نیولې، اوس به د ښوونځي په اتم ټولګي کې وه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کېدو په تمه ده.
اوس مهال خوانځي زموږ پر مخ تړل شوی او په کور کې یو. موږ ډېر اندېښمن یو چې د خوانځي دروازې به څه وخت زموږ پر مخ پرانستل شي او موږ په خپلو درسونو ته دوام ورکړو. زه اوس په کور کې یم او ډېره خفه یم چې خوانځي به کله پیلېږي.
همیرا یو له هغو کسانو ده چې وایي څلور کاله وړاندې د یوې مؤسسې په مرسته د بریل خط زده کړی او له هغه وروسته له نابینا ماشومانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته کوي. دا غې په وینا اوسمال په دې څنګه کې تر شلو زیات زده کوونکي لري. که څه هم نوموړي له شپږم ټولګي څخه پورته نابینا هلکانو او نجونو ته د مساوي فرصتونو په نشتوالي نیوکه کوي چې ښوونځي ته لاړ شي او د بریل خط په مرسته علم زده کړي، خو د نابینایانو لپاره د بریل خط د اهمیت په اړه داسې وایي.
توسته نمی خد اونو می فهمان وقتی ویو ایخه تاونو لمس میکنن و
دست دادی رسم خط للار دوی پوهیگی و کلچ دوی لمسوین و پوهیگی شد سلی کلشوی و سنگی باید ولولی. لهم دی عمله دا رسم خط خورا مهم دی و دا خط موک سرم رسته کوی چه زدکون کی پوکرو.
کمک میکنه تا شاگرد برسانه.
د دولسم ټولګي فارغ نوریا وایي چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله یې د لوړو زده کړو ارمان نیم کړی پاتې شو.
ما ډیر د زو دوستم کې اهداف مې بود کومه بعد
ما ډیره هیلي درلودې زما موخه دا و چې پانتون ته لاړ شم د پانتون وروسته کار ولرم او د یو بینا په څیر کار وکړم او کورنۍ سره مې مرسته وکړم همدا ښان چې زما کورنۍ ما سره مرسته کړي خو راپی خو ستونزو د پانتونونو لا تړل کېدو وروسته مو ونو شو کولای خپل موخه ته ورسیږو
ما نه تاسو سم چې د اهداف خو پیش ببریم
یو بل برخه چې په افغانستان کې نابینا یا نوزده کوله د سمت پیدا کول یو له هغو کسانو څخه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو مخکې په دې برخه کې له نابینایانو سره کار کوه وایي چې د سمت پیژندنې روزنه نابینایانو ته اجازه ورکوي چې خپلې ورځنۍ ستونزې په ښه توګه حل کړي هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
د سمت پیژندنې له لارې دوی کولای شي خپلې ټولې ورځنۍ ستونزې حل کړي د بیلګې په توګه تګ راتګ ناسته له لکړې سره تر ښوونځي پورې ولاړ شي او بیرته کور ته راشي دا هغه مرستې او خدمتونه وو چې موږ له دوی سره کول اوس د شپږم ټولګي نه پورته نجونې نشته او هلکانو ته زده کړې شته چې په بیلابیلو ښوونځیو کې له لومړي څخه تر دولسم ټولګي پورې دي
د نوموړي په ټوکو اوس مهال د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله د دوی بنسټ په افغانستان کې فعالیت نه لري او نابینا او لږ بینا نجونې د دوی له خدمتونو بې برخې شوي دي د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت ویان مفتي فیصل خاموش په افغانستان کې د نابینایانو د شمیر هغوی ته د ښوونیز خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي او نورو اړوندو پوښتنو په اړه موږ ته ځواب ونه وایه د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته نو شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې او په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې هم د هغوی پر کار بندیز ولګوه چې دې بندیزونو نابینا ښځې او نجونې هم اغېزمنې کړې دي د بریل نړیواله ورځ هر کال د جنوري په څلورمه له دې امله لمانځل کیږي چې خلک د نابینا او کم بینا خلکو د بشري حقونو د یوې برخې د پر ځای کېدو د یوې ارتباطي وسیلې په توګه د بریل په اهمیت پوه شي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلورویش ساته
او سم د سیمې په اړه د اسلامي دولت ډلې داعش په ایران کې د چهارشنبه ورځ د خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه دغه چاودنې د ایران په کرمان ولایت کې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د څلرم تلین په مراسمو کې وسوي سلیمانی د 2020 د کال د جنوري پر درېمه نیټه بغداد ته نږدې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو اسد الله الدین تفصیل راکوي
په ایران کې د چهارشنبه ورځې تر خونړیو چاودنو څخه باندې څلرویش ساعت وروسته د اسلامي دولت ډلې یادایش د دغه بریدونو مسؤلیت ومانه داعش د پنځمې په ورځ د الرود وی پانې اروان ټلګرام چینل کې ویلي چې د دوی دوه غړو د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان د تلین په مراسمو کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچوول داعش تر دې وړاندې هم ایران کې د یو شمیر بریدونو مسؤلیت منلی دی د چهارشنبه ورځ چاودنې چې د وروستیو راپورونو له مخې له څلور اتیا تر پنځنوي پورې شاوخوا کسان پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول د ایران په کرمان ولایت کې چې د قاسم سلیمانی پلرنۍ ټاټوبی دی شوي دي د سپاهي پاسداران د قدس ډلې پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د 2020 کال د جنوري په دریمه بغداد ته نږدې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ایرنا خبری آژانس د ایران د بیړنیو خدماتو ادارې د مشر جعفر میعتفر په حواله ویلي چې چاودنو کې څلور اتیا تنه وژل شوي هغه مخکې د پنځنوي کسانو د وژنې یادونه کړې وه او په وینا یې 204 اتیا نور ټپیان شوي هم دي دواړه دغه چاودنې د سلیمانی قبر ته نږدې د 15 دقیقو په واټن کې شوي دي د ایران حکومت پرون پنځشنبه د دغه پیښې په ویر ملي ماتم اعلان کړی و ایرانی چارواکو بیا اسرائیل او امریکا په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی دي خو امریکایي چارواکو ویلي دوی او اسرائیل په برید کې لاس نه لري دغه چاودنو په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس جګړه روانه ده، په سیمه کې د جګړې د پراخوالي اندېښنه پیدا کړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د ترهګرو په توګه پیژني، د ایران ملاتړ له ځان سره لري. بل لور ته په یمن کې حوثي وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمن دي، په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په ایران کې شوې چاودنې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل شوې دي. د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال ابرام پیلی د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردا ته ویلي چې واشنگتن دغه بریدونه له نږدې ارزوي او نوموړي د ملکیانو پر وژنه خواشینی څرګنده کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نورستان کې خلک وایي چې وچکالی پر اغیز کړی دی. په زیاتو چینو او خوړونو کې رواني اوبه کمی سوي یا هم په بشپړ ډول وچې سوي دي. دوی بیره لري که دا وضعیت دغسې دوام وکړي، راتلونکی کال به دوی نور هم له دې درکه زیانمن سي.
په نورستان کې څاروي لرونکي او کروندګر وچکالی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی ویره لري چې که چیرته په روان کال کې په ولایت کې واوره ونه شي، نو راتلونکی کال به یې له سګنی ډیر سخت وي. د دوی په وینا چې اوس هم د انساني او حیواني خوراکي نشتون سره مخ دي. د منډول ولسوالۍ وسیدونکي قدرت الله عطایي ازادي راډیو ته وویل، په تیرو کلونو کې به د جدي په میاشت کې پریمانه واورې کېدلې. پر ټولو غرونو او درو به یې سپین څادر غوړولی و. بزګران او مالداران به خوښ و چې راتلونکي کال کې به دوی او څاروي په خېټو ماړوي، خو سږ کال د واورې درک نه لګېږي. هغه وایي د روانې وچکالۍ په وجه د منډول حوض اوبه هم کمی شوي، چینې وچې شوي او په غرونو کې د څېړیو په ګډون زیاتې ونې د وچېدو ګواښ سره مخ دي.
دې وخت کې باید مونږ واوره درلودلی په غرونو کې، اوس هغه جیر وجې غرونو کې متاسفانه واوره نه لرو. هغه زمونږ کوم حوض چې دا کوم مونږ ورته منډول حوض ورته وایو، هغه مخ په وچېدو دی، اوبه ډېر کم شوي دي. دا څارویو موضوع ده، متاسفانه اکثریت له منځه ځي او وچکالي خپل حوض ته رسېدلې دي. بېخي اوس ژمی ځنګلات هم زمونږ داسې مخ په وچېدو دي، او دا سیړۍ چې کلونو کلونو کې نه وچېدل، ډېر زمونږ سیړۍ حتی وچ شوي دي.
د ختیځ او لویدیځ نورستان دوه تنو اوسیدونکو محمد اسماعیل زمانی او نصیر الله جلال راته وویل، د وچکالۍ له امله زیاتو کسانو یا خپل څاروي له لاسه ورکړي او یا یې د خوراک د نشتوالي او مرګ له ویرې پلورلی دي.
په نورستان کې تر اوسه پورې د خلکو زمکې نه دي کرلې، بارانونه نشته، خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ دي او اکثره پټي چې دي تر اوسه پورې کرل شوي نه دي. او کومه پټي چې اوی وو هغه ته اوس اوبه نشته، اوبه ډېر کمې دي. همدارنګه د مالونو لپاره په غرونو کې واخه نشته دی، واخه د کمښت سره مخامخ دي. حتی د سکلو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یو تعداد مالداران چې د خپلې سیمې پریښي دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
پخوا وخت کې به په نورستان کې مالونه زیات و، غواګانې، وزې، د دې سربیره آسونه وغیره، خو له بده مرغه په وروستیو کې د اقلیم بدلون بعضې ستونزو له امله په نورستان کې مالداري کچه ټیټه شوې ده.
دوی وایي همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تیرېدو یې په ولایت کې د څارویو او مالدارانو شمیر مخ په کمېدو دی. په یاد ولایت کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو ریاست مسؤلین هم روانې وچکالۍ اندېښمن کړي دي. په دغه ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان د وچکالۍ په اړه خپل اندېښنې ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
متاسفانه سکالې د جدې میاشتې هغه د باران ورځې چې دي نورستان کې، چې عموما په کومو ورځو کې واوره ډېره زیاته ورېږي، هغه ورځې په ختمېدو دي. او خوشحالي ده، د باران او واورې د ورېدو له هېڅ امکان نشته دی. نو په دغه صورت کې خدای نه خواسته که حالات همداسې روان وي، نو راتلونکی کال دا د کرنې او مالدارۍ او الکشرونو ځنګلونو ته ګواښ دی. او د نورستان ولایت خلک به راتلونکي کال کې
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې کالو سر به یې په غرونو او درو کې پریمانه واورې پرتې وي، او د هماغو واورو په برکت به یې چینی او خوړونه له رڼو اوبو ډک وو. خو له تیرو دریو کالو را په دې خوا په یاد زرغون ولایت کې وچکالی پر زنګلونو، څړځایونو، کرکیله او مالداری بد اغیزه کړی ده.
په هلمند کې کوچیان وایي چې وچکالی او په هیواد کې د عمومي وضعیت له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دغو کوچیانو په خبره دوی دودیز ژوند او د څارویو پالنه د پام وړ خرابه سوې ده او د پخوا په څیر ژوند نه لري. دوی له اوسنیو واکمنانو غواړي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي. دا هم د ازادي راډیو د خبریال راپور.
دا کوچانی زغونه او د تاری او ځوان روس د هلمندي کوچانو لپاره د خوب لیدل دي، ځکه دوی وچکالی د تاری او د دا ډول شور څخه بې برخې کړي دي. دا محمد ولی دی چې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې ژوند کوي او د خپل ستړي ژوند داستان شریکوي. د چې مخکې په سلګونو څاروي لرلې، اوس مهال یوازې درې او څلور لري.
ما پسونه لرل، ما وشې لرلې، هغه ژوند خو ژوند و، اوس خدای ژوند ولا کې څه خبره ده چې ما یې وساده شپه د بیګه کې هغه ژوند خو شو پورته بلالو سالو وطن ته وشم خپل و، کډم خپل و، رمم خپل و. خدای کدا اوس یو دی لسر په قدرت لري، یا پروزانه گټي، یا په بسمن گټي، یا خواري کوي، نو چې بل شي نه لري. یو شی ډوډۍ به وي، شی میوې به وي، وس به لري، ښه بیا ژوند اوس ډېر سړی ده، ډېر یادای سړی دی. کوچیان غوندې ژوند ډېر سړی ده. اوس
د افغانستان کوچیان چې اوس له بې وسۍ او سر ټکوي، له کورنیو جګړو مخکې د مالداري لاړخه د افغانستان شتمن خلک بلل کېده، او د افغانستان ډېره برخه له بنیاد همدغو کوچیانو تولیدول. خو کوچان واکمنو چارواکو او نړیوالو سازمانونو ته د غفلت ګوته نیسي او وایي چې دوی هیر کړی دي او په هیڅ وخت کې د دوی ژغ نه دی اوریدلی. کوچان شکایت کوي چې د مالی زیانونو ترڅنګ د ژوند د لومړني اسانتیاو هم بې برخې دي، ان د څښلو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د دغه ولایت د کوچان یو بل قومي مشر سردار محمد
بندو ته ختل او غزنی منطقه ته نا ورته ختل ور مالداری وی رمیم وی ورور وڅ دا بچکالی شو دا در بدری سول ل ورور شای نه لرو می جبل ل ل ورور څوک د خاري ملي شو څوک څنګه شو څوک څنګه شو وز دا ډیر سرویس کور به مر دلته پراته ی 50 می جولا کر باندې برابر کی نست دا هم سر پناید په مر نو حکومت سر ګرځي نه دی مو سیوال سر ګرځي خدای در تناس چې عمرست خلکو ته ورکی مرسته شای نه دراتی نو مرز دا یل له روسی دا دولت دی مر سره یو څه سر پنایو کی یو څه دی په مر نظر و کی یا دی خمیر کی یا دی وشای کی مر څه وکړ در بدر یو خاک سره یو بلور
پټوله کې د دی ولایت کوچان له واکمنو طالبانو او نړیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته دی توجه زیاته کړي او مرستې دې ورسره وکړي ترڅو دوی بیا د پخوا په څیر خپل ژوند ته راوګرځي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د هلمندي کوچانو دا شاخ د دغه ولایت تر واکمنو ورسوي، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سو. د راپورونو پر اساس کوچان شاوخوا په افغانستان کې 4 میلیونه نفوس لري. د پخواني ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان 25% اقتصاد په دې پورې تړلی وو.
ټکټر وسلر اچي د خدای ودرته پراته یو د سری ګرمو یوت دا د وشکالو یشوي.
ستاسو لا پیغامونو
مور د هلمند دی. په هلمند کې دغه پنبه وتی یو نرخ نامه دې کښېږ دی. وروره موږ ستړي خلک یو، زموږ ولس څپلو وسوی دی، ستړی دی، خوار دی. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع ده. دغه پنبه وسوته په 200 افغانۍ اوس موږ ته څه جوړی څه زواس دا پنبه دې 300 افغانۍ ته دې پورته کړي. پر موږ دا چای پر ملټو سه ارزانه کې دا اوس تور قیامت. موږ پر جری باندې 2 ګونې تور امبار ور کړي دي. سوا ګونې په 6000 په 1000 روپۍ موږ رانیولې. دا زموږ هلمند ولس ډېر ستړی مور بل چی شله رو په دیل من دغه پومبه دی. په خو مو تاریخ کړو، تاریخ پرځای د پومبه کړو. دغه مش خبرې در دغه چارواک پر ورې سی خپل په پستو چوکوي کې ناشې بارا د مستی ګډه خوري ورجو ورس دلته مور په وچه نه مار چی ش مشتره رسید په درې میاشتې کې و غونې وړه هغه د سړی ته ورکو چې په شو مشتر کې سپورې مور د دې طالبان سره دغه ایل لرو چې مور فار ولست دی او فکر وې.
زما غوښتنه دغه د پاکستانی کډوالو ته باید زمينه برابر سي په پاکستان کې یا په افغانستان کې فرق نه کوي هر ځای چې د پاکستان ولسته مې دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یا سم اسلامي تاسو ولې دا سیستمونه کوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
لدی سره د خبرونی نیمایی ته ورسیدو په څو شیبو کې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خبريږي خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا را سره ووري د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایاند وای طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي میتو آلن میلر پرون په یو کانفرنس کې ویل چې واشنگتن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي میلر زیاته کړې چې د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته په پام واشنگتن د امریکایانو خوندیتوب ته دوام ورکوي د افغانستان په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکول شوی د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې نن او سبا د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو راوتلو احتمال شته دوی تر خطر لاندې سیمې د افغانستان مرکزی جنوبي او شمال ختیځ ولایتونه یاد کړي چې په وینا یې هلته به واوره او باران هم وي د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې هر ورځ میلیونونه بې وزلي کسان د ځان مړولو او ځان تودولو ترمنځ یو غوروي کوي د دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د هغې کورنۍ وضعیت انځور کړی چې د همدې ساړې ژمي پر مهال د یو من لرګیو د اخیستو توان نه لري دغه سازمان او د ملګرو ملتونو نورو بیلابیلو ادارو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ژمي په یخه هوا کې د میلیونونو بې وزلو افغانانو لاسنیوی وکړي ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لزګونه نابینا میرمنو د بریل خط یا د نابینایانو الفبا زده کړې ده د کډوالو په چارو کې د ملګری ملتونو لوی کمیشنری پرون پنځشنبه د بریل خط نړیوال ورځې په مناسبت دغه خبر ورکړې دغه کمیشنری ویلي چې نوی نابینا میرمنو ته د ودان په نوم یوې مؤسسې په مرسته د افغانستان په ختیځ کې بریل خط ورشول شوی په غزې تړنګ کې د ملګرو ملتونو کاري ډلو ویلي چې د اسرایلي پوځیانو د جګړې له کبله ملکیانو ته بیړنۍ مرستې نسي رسولی ملګرو ملتونو پرون په ویلامیا کې ویلي چې له تیرو درې ورځو راهیسې له مرکزي سیمو بهر او په تیره د غزې لری شمال ته دوی د مرستو په لیږد نه دي بریالي سوي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې ویلي د جګړې له کبله د دوی په درول سوي مرسته کې یو لک کسانو لپاره دارو درمل دغه راز هو کسانو ته چې د خوړو بیړنۍ مرستې ارتیالری اتلاری خوراکی مواد شامل دی د رښت پلازمین بغداد په مرکزی برخه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایی حمله کې چې د ایران په لاوه ملیشو مرکزونه په نشه کړی د دوغه ملیشو یو جګپوړی قومندان وژل شوی د هشتل شابی پونم د ملیشو ائتلاف چې د رښت د پاو سر کنټرول لاندې دی ویلی چې د امریکا د واشیانه تهاجم په نتیجه کې د بغداد لپاره د دوی د عملیاتي مشر مرستیال چې نوم یې ابو تقوا یاد شوی وژل شوی دی د عراق د پاوز ویان یحیی رسول په ویلامیه کې دا حمله د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو کار بللی دی سپینی مانی پرون ویلی چې د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو ته معلومه شوی چې روسیې له شمالي کوریا بالستیک میزایل ترلاسه کړي له ایران هم د لنډ واټنه بالستیک میزایل ترلاسه کولو هڅه کوي څو دغه میزایل د اوکران په جګړه کې وکاروي د سپینی مانی د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وویل وروستیو استخباراتي اطلاعاتو موندلی چې شمالي کوریا روسیې ته د بالستیک میزایلو توغولو دستګاوي او ګڼ بالستیک میزایل ورکړي دي د کربی په وینا روسیې لږ تر لږه یو له دغو میزایلو د دسمبر میاشتې پر دیرشمه پر اوکراین ویشتلی دی د ده په وینا د روسیې او ایران ترمنځ د بالستیک میزایلو په اړه موافقه نهایي سوې نه ده خو په فعالانه ډول د پرمختګ په حال کې ده د روسیې او ایران چارواکو له په دې باب عکس العمل نه دی ښولی اوکراین پرون ویلی چې هوایي ځواکونه یې اشغال سوي ښار سیواستیپول ته څیرمه د روسیې د قومندې پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده دغه ښار د اوکراین تر ولکې لاندې د قلمرو په 200 کیلومتري کې پروت دی اوکراینی چارواکو ویلي په کریمیا ټاپو وزمې کې په جلا حمله کې د روسیې یوه پوځي قطعه ویشتلې ده په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی د هوایي دفاع قطعاتو د کریمیا پر فضا د اوکراین شپږ دش بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان میکولا اولیش چونک په ټلګرام کې یو ویډیو خبره کړې چې سیواستپول شهر ته نږدې د یوې چاودنې له ځایه لوګی پورته کیږي. د مسکو لخوا سیواستپول ته ګمارل سوي والی میخایل راسپوژایف پر دغه شهر حمله د وروستیو وختونو تر ټولو پراخه حمله بللې ده. په کندز ولایت کې د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته لسګونه ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره سوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په مالی مرسته شپېته بیروزګار ځوانانو ته د مسلکي زده کړو دا زمینه برابره سوې.
د کندز د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د چارواکو د خبرو له مخې چې دوی د یو ان ایچ سی آر دفتر په مالی مرسته په یاد ولایت کې لسګونو تن وزګارو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده. د نوموړي ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي آزادۍ روډي ته وویل چې دغه پروګرام د یو ان ایچ سی آر دفتر په مالی مرسته پایل او د اغا خان دفتر لخوا پلی شوی
او دوی باید دغه کار چې دونه کوشش کړی د پنځه شپږ میاشتې زحمت یې باستلی دی باید دا دوی پرې نه دي شاته وانه چې ځکه چې ترک د کار سره دغه کار یې د لاس نه وځي چې یلګردي وکړي نو خدای نخواسته په چار سو وړي روی نه والي غلا ته مجبوره کیږي او خالي دوی د یو دوکان جوړ کړي خدای مهربانه دی او اخلاص باندې کار وکړي د دوی نه به نور شاګردان فارغ شي.
د ښاغلي محمدي په وینا په دې پروګرام کې شپېته تنو بیروزګار ځوانانو ته د خیاطۍ، نجارۍ، ګلکارۍ، فلزکارۍ او د برېښنا په برخه کې زده کړې ورکړل شوې دي. په شمال ختیځ زون کې د اغا خان د استوګنې ادارې مسؤل حجت الله یوسفزی چې دغه پروګرام د پلي کولو مسؤلیت ورلغاړی دی هغه آزادۍ روډیو ته وویل
په دغه برنامه کې په مضمون دیش نفره شاګردان روزل شوی دي. تھیوري زده کړې ترڅنګ شاګردانو ته د عملی زده کړې زمينه هم برابر کړې و. د پروګرام په پای کې شاګردانو ته د کار د ادامې لپاره یو څه وسایل او ټول کټ توزیع شوی دي.
د دې پروګرام ګډونوال هم خوکی سرګندوي چې دوی په بیلابیلو برخو کې حرفوي زده کړې کړې او اوس کولای شي په بازار کې کار وکړي او له دې لارې د خپلو کورونو د روزګار څرخ وچلوي. عبدالقادر چې د ګلکاری په برخه کې زده کړې کړې هغه وای ډیر خوښ دی چې په څلوېښت کلنۍ کې د کسب کمال خاوند شو.
تشکر میکریم از موسسه آقا خان.
د آقا خان له دفتر څخه او له همکارو موسسو مننه کوم چې موږ ته د حرفوي زده کړو زمينه برابره کړه. ما د ګلکاری په برخه کې زده کړې وکړې. دوی د زده کړو په پای کې موږ ته په وړیا توګه د کار وسایل هم راکړل. اوس کولای شم چې ګلکاری وکړم او له دې لارې خپل کورنۍ تنفقه پیدا کړم.
د شمال ختیځ زون یو شمیر ځوانان د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د نړیوالو موسساتو په مرسته د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د حرفوي زده کړو پروګرامونه پیل کړي ترڅو افغان ځوانان د کسب کمال خاوندان شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محاکم او په وسني وضعیت باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میل مده د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې په خانه مرستيال سبحان مصبا مصبا صاحب په پایل کې به په ټوله نړۍ کې د محکمو په ارزښت باندې خبرې وکړو. بیا براش په افغانستان کې د محکمو وسني وضعیت ته
ډیره مهمه مسله خو دا ده چې د نړۍ په کچه او که په ملي کچه باندې وسی عدالت یو ډیره مهمه پدیده ده. نو د دې لپاره چې عدالت پلی شي او په چا ظلم ونه شي حق حقدار ته ورسیږي قانون حاکم شي په دې اساس لازمه ده چې عدلي او قضایي نظامونه د نړۍ په سطحه باندې رامنځته شي. رامنځته شي ول د پخوانه نو د محاکمو شتون اصلي هدف همدغه ده چې قانون پلی شي او په زمین کې د قانون په واسطه باندې عدالت پلی شي، په چازونه باندې شي، او د جرم له ناوړي پدیدې سره مبارزه وشي. دا یو ډېر اساسي ضرورت دی د ټولنې په سطح باندې.
راځو د افغانستان په سطح د محاکمه اوسني وضعیت تکتش درتوي چې په څه رقم حالت کې اوس ګوري.
ډېره مهمه مسله هم دا ده، په خوشنۍ سره باید وویل شي چې د جمهوریت د رانسکورېدو نه راپدې خوا د ټولو بحرانونو تر څنګ چې په اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ډګر کې موږ سره مخامخ یو، یو د عمده بحران همدغه د عدلي او قضایي نظام ته ده. دا په دې معنا چې دمنګه عدلي او قضایي نظام له سلو کلونو ډېر مدونه تاریخ لري. یعنی په لومړي ځل امان الله خان د اساس په دورې کې د کوم اساسي قانون چې رامنځته شو هغه محاکم یو مستقله نهاد وګڼل. د دې تر څنګ به په دغه اتو اساسي قوانینو کې محاکم د قوانینو پر بنسټ باندې د خپل ځای پیدا کړ او دا په متواتره توګه تکراري توګه رامنځته شول. خصوصا تیرو شلو کلونو کې چې موږ د لویې جرګې په واسطه په 1922 کال کې اساسي قانون ومنل شو او تصویب شو، توشیح شو، دې کې د دې قضایي قوې بحث ډېر ښه او په هغو نړیوالو ستانداردونو برابر په نظر کې ونیول شو. نو خواشینۍ سره چې کله طالبان حکومت ترلاسه کړ، تر ټولو ستره ضربه یې محاکمو ته او عدلي او قضایي نظام ته په دې واړوله چې په لومړي قدم کې زندانونه ټول دروازې خلاصې کړي او هغه مجرمین چې په ډېر سختۍ باندې په ډېر ستر قیمت باندې هغوی بندیان شوي ول مجرم پېژندل شي، تر څو هغه په ټولنه ترېنه په امان کې وساتي. دوی خوشی کړل د دې تر څنګ یې عدلي او قضایي کم کارکوونکي د قاضیانو په شمول کړه، ښځینه وې که نارینه وې، دای ټول له دندو ګوښه کړل او قوانین یې یو ګونګ حالت سره مخامخ کړل. یعنی موږ ډېر قوانین درلودل لکه جزایي مواردو کې که په شکلیاتو کې ول که په ماهوي لحاظ ول، دا یې په ټوله کې له منځه بوتلل او یو بد حالت سره مخامخ کړل. په عوض کې بېسواده، کم سواده او د طالبان تحریک پورې مربوطه قاضیان وګمارله او د قضایي ساختار یې داسې کچې څلوی څارنوالي د منځه بوتلله. مثلا ډېرې ضعیفه کړله، د مدافع وکیلانو انجمنې عدلي وزارت سره مدغمه کړه او د دې تر څنګ دغه تشکیلاتو کې هم تغییر راوسته. ځینې خاص نهادونه موږ درلودل په محاکمو کې چې لکه د تروریستي جرایمو، لکه د مخدره موادو، لکه دود خاص خاص د اداري فساد په مقابل کې مرکز شوه. دا هغه مراکز ول چې په دې کې په ځانګړي توګه توجه کېدل او عدالت ډېر ښه پلی کېده. نو دوی په دغه تشکیلاتو کې تغییر راوسته. نو اوس داسې ویلی شو چې محاکم عادلانه نه دي، ځکه چې قاضي مستقله نه ده او مسلکي نه ده او با تجربه نه ده، او د دې تر څنګ قوانین شتون نه لري چې پلی شي یا نو هرج و مرج او خپل سری رامنځته شوی ده. خواشنۍ باید وویل شي چې محاکمو وضعیت په افغانستان کې هېڅ سم نه ده.
بله، په دغه سیالت کې چې د محاکمو وضعیت سم نه ده، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د خلکو څومره حق تر پښو لاندې کېږي؟ مثلا دوی ضرورت لري په بیلابیلو مواردو کې دوی محکمې ته مراجعه وکړي، دوی مدافع وکیل ولري، دوی قاضي ته ورسي، د دوی دغه کوم حق چې هغه د دوی خپل اساسي او بشري حق دی څومره تر پښو لاندې کېږي؟
محاکم شته، داسې نه ده چې محاکم نه شته، خلک زی عریضه کېږي، مدافع وکیل هم شته ده. خو مشکل دا ده چې مدافع وکیل یې راوسته د عدلي وزارت تر چوکاټ لاندې او هغه موقف یې ورته له منځه بوته، عدالت نشي پلی کولی، قانون شتون نه لري. اصلي حق، حق په شکلي لحاظ ممکن مخته ولاړ شي که څوک یو عریضه ولري، کولی شي چې لاړ شي محاکمو ته او دا د دوی طالبان د دې دعا کوي چې موږ مثلا عدالت تامینولی شو. اما اصلي خبره دا ده چې حق حقدار ته نشي رسیدلی. محکمې کې مثلا په تېر نظام کې د یوې قضیې لپاره یو موده په نظر کې نیول شوې وله چې یو مشخصه موده کې به قضیه حل و فصل کېږي. اوس دا میاد په نظر کې نه ده نیول شوی. په تېر وخت کې به مثلا د یو قضیې لپاره موضوع داسې وله چې د یو جرم لپاره به یې قید په نظر کې نیول کېدل یو کاله تر دریو کالو پورې. اوس په عین جرم کې یو کس لس کاله زندانی کېږي، یو کس هیڅ نه زندانی کېږي، یو کس درې میاشتې زندانی کېږي. په دې معنا چې دلته قاضیان د شریعت د احکامو نه په ناوړه استفادې سره د خپل خپل د ازهانو پر بنسټ تصامیم نیسي. نو اوس ستونزه په همدې کې ده، کنه په ظاهره توګه محاکم شتون لري، حتی محاکم ته لاسرسی ډېر شوی ده، ځکه مخکې به امنیتي ستونزې ډېرې ولې اوس سرته سر د افغانستان امنیت ده، هر څوک کولی شي چې محکمې ته لاړ شي. ولی په محاوي لحاظ باندې محاکم که مونږ په جزایي څانګه کې ورباندې بحث وکړو، یو سلسله اهداف لري. دا هدف یا موخې په ټوله کې دا دي چې مثلا یو چا چې جرم وکړ هغه زندان ته ولیږل شي تر څو بیرته اصلاح شي، د دې تر څنګ ټولنه وژغورل شي، قانون پلی شي، پرمختګ وشي، د همدغه پر بنسټ باندې ټول احساس ارامش وکړي خلک. نو اوس دغه اهداف نه ترلاسه کېږي. د عدلي او قضایي نظام دشته، عدلي او قضایي نظام چې نن سبا حاکمه ده په افغانستان کې، زموږ ټول اندېښنه همدې ته ده، ځکه چې قاضي به پخوا د پارلمان لخوا نه به د تایید رایه اخیستله، ولسمشر په نښه معرفي به کړل پارلمان ته، بیرته به دوی مستقله ونه، دوی به بیا حتی یعنې په ټولو باندې پرته د ولسمشر نه په دې ټولو او په مسایلو کې به دخیل وله او قضا حکم به کوه باندې. اوس قاضي خپله د رهبر د ملا هدایت الله اخوند چې کوم څوک ده د طالبانو د رهبر، د قاضي نقش هم لوبوي په ځینو مسایلو کې، که د تجدید نظر وسي یا مثلا د اعدام یا د ته ورته احکام وسي. نو اوس دغه قاضیان هغه په تشکیل لحاظ باندې هغه کوم استقلالیت چې درلوده هغه نشته، یا مثلا د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت باید ښه تامین کړي، لکه د قضا څارنوالۍ او عدلیې وزارت او مدافع وکیلانو انجمن، د کورنیو چارو وزارت، اهل خبره په هره څانګه کې چې ول، دا ټول یا رسنۍ، هغه بیان ازادي چې په دې څانګه کې وله، د دې تر څنګه د تفتیش د موضوع وله، مثلا په خپله د سترې محکمې په چوکاټ کې یوه اداره داسې وله چې که چېرته به یو قاضي داسې بې عدالتي کوله د یو فیصلې په هکله، بیا نو له هغوی سره به یې داسې کار کوه چې هغوی به تر پوښتنې لاندې راتله، یعنې څوک له قانون نه پورته نه وله. اوس د دې لپاره چې قوانین شتون نه لري، دوی له قانون نه پورته دي، که چېرته دوی کومه قضیه کې عدالت نه پلی کېږي، ترېنه داسې څوک ترې پوښتنه هم نشي کولی، او د دې تر څنګه شفافیت نشته او قانونیت او عدلانه والی. دا هغه موارد دي چې مونږ یې اندېښمن کړي یو.
بله، مثبت صاحب، تاسو خبرو کې دا روښانه شوه چې سره له دې چې محکمې شته، قاضي شته، مدافع وکیل شته، مګر کله یو څوک خپل قضیه وړاندې کوي لکه څنګه چې غواړي، هغه سي مخکې نه ځي، یا څنګه چې حق یې نه ورته رسیږي، هلته به سلیقوي برخوردونه کېږي او څه چې خوښي یاسي به فیصله کېږي. که دا حالت همداسې دوام وکړه، دا به څومره خطرناک سي، څومره به خلک خپل راتلونکي ته، خپل مشکلاتو ته په تشویش کې وي.
خو دا ډېره مهمه مسله ده. ګوري، عدالت د شې ټولنې مسیر ته نه یې، که چېرته پلی شي هغه ټولنه به طبعا مثبته خواته ځي او پرمختګ به کېږي او هر څه به سمېږي. ولې که عدالت نه پلی کېږي، نو په ټوله کې د ولسونو د مملکت په سطحه باندې تغیرات راوستل کېږي. که چېرته طالبان یا شته حاکمه ډله چې د عدالت په تامینولو کې، د قضایي او عدلي نظام کې لازم تغیرات را نولي چې د هغه تغیراتو پر بنسټ باندې عدالت تامین شي، قانونیت مسله په نظر کې ونیول شي، که چېرته دا نه راولي، دا په دې معنا ده چې دوی په خپله د خپل عمر لنډوي، د خلکو د حکومت تر منځ فاصله رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې په زړونو کې ډار رامنځته کوي. دوی دې ته هم باید متوجه شي، که چېرته عدالت دوی نه پلی کوي او خاصه توجه ورته نه کوي، نو دا په دې معنا ده چې دوی په خپله نه غواړي چې دوام ورکړي خپل حکومت ته، ځکه خلکو چې فاصله ونیوله، خو حکومت یا دولت په ټوله کې یو عمده عنصر یې خلک دي. د خلکو سره باید دوی داسې ستراتیژیانې باید طرحه کړي چې د هغه پر بنسټ باندې خلک ځان ته رانږدېږي، او تر ټولو عمده ستراتیژي د عدالت د تامین ده. په دې په واسطه باندې خلک ډېر په اسانۍ باندې کولی شي چې راخپلې کړي. نو لازمه ده چې دا څه په لیکل شوې توګه اوسي. د مونږ عمده ستونزه دا ده چې د مونږ یو مدونه حقوقي نظام چې د رومن جرمنیک نه اخیستل شوی و، اسلامي احکام، د مونږ عرف، د مونږ د پوهو کسانو د دکتورینو نظریات پکې وله، دغسې یو نظام ته مونږ اړتیا لرو، نه هغه چې دوی اوس جوړ کړی ده یا په خپل خوښه باندې یو څه را جوړ کړي دي. نو تر هغه پورې چې قدرت ونه ویشل شي، د خلکو تر منځه چې د استبداد مخه ونیول شي، که دوی په هر رقم جوړښت باندې کار وکړي، زه فکر نه کوم چې د هغه پر بنسټ باندې بیا هغه اصلي هدف ته چې د خلکو د هوسا هوساینې په زمین کې د امنیت د تامین، د سولې، د قانون د حاکمیت او د خلکو د حقوقو نه د دفاع مسایل د اهدافو ته به سره ورسیږي.
بل خو بیا مدافع وکیلان او همدغه قاضیان د ټولنې غړي دي، دوی یو مرزامت وستلای د تحصیل کړای باید کار وظیفه ولري. کله چې دوی یو دام ناڅاپي له دندو څخه لري کیږي یا که دندو کې ویم دوی په خانه صلاحیت نه لري، دا دوی ته څومره سخته تمامیږي؟
دغه مهمه مسله ده. ګوري په ټولنه کې موږ په مختلفو اقشارو خلک لرو، لکه تر ټولو مهمه اقشار بیا قاضي، څارنوال، مدافع وکیل، دا هغه کسان دي ځکه دوی عدالت تامینوي. یا خو د شلو کلو با تجربه قاضیان پرته له دې چې محاکمه یې وشي، پرته له دې چې پوښتنه یې وشي، یوازې د دې لپاره چې دوی په تېره د لیک نظام کې کار کړی، دا ټول ګوښه کول، د دندو لرې کول، دا پخپله یوه بې عدالتي ده. او د دې تر څنګ اوس دا خو یوه لړۍ ده په عدلي او قضایي څانګه کې، که په هره رشته کې یو څوک کار کوي، دا له هغه ماشومتوب نه که څوک حتی د مکتب په سطحه اوسي. لکه زه په خپله اندې مثال وایم، زه په اووم صنف د مکتب کې وم چې ما تصمیم ونیو چې زه به یوازې حقوق فاکولته وایم، زه غواړم چې زه د حقوق یو شاګرد شم یا یو حقوق پوه رانه جوړ شي. بالاخره ما په همدغه مسیر باندې کار وکړ او کانکور امتحان مې ورکړ او حقوق مې وویل او بالاخره یو مدافع وکیل شوم. اوس مسله دا ده چې په میلیونو داسې افغانان دي چې همدغسې هیلې او امیدونه لري چې په دغه سکتور کې په ټوله کې کار وکړي او دا تقویه کړي او مخته بوزي. د طالبانو له دې کړنو سره چې با تجربه څارنوالان پرته له دې چې هېڅ نه تقصیر دوی نه شوی بوسي، دا تر یو حده پورې فساد پکې و، فاسد دونی حساب معلوم و، فساد جرم ده و سره باید حقوقی چلند وشي. هم دا رقم د قاضیانو سره او د تر ټولو مهمه د مدافع وکیلانو بحث ده. مدافع وکیل د عدالت په تامین کې ډېر اساسي نقش لوبوي. کله چې د مدافع وکیلانو انجمن جوړېده، ما خپل د قانون په جوړونه کې، د انجمن په جوړونه کې ډېر زیات زحمت وایسته، یعنی یو دغه ټیم یو وړلو جمدې نه وم. موږ په 2008 کال کې په ډېر سختۍ، په ډېرو پیسو په مقابل کې، د ډېرو زحمتونو په واسطه باندې د عدلي وزارت له چوکاټ نه انجمن راوویسته، یو مستقل انجمن او د یو قانون پر بنسټ باندې مو جوړ کړ. او دا تعداد تقریبا 6000 مدافع وکیلانو ته چې با تجربې او با تحصیل وکیلان ول. نو طالبان چې کله راغلل انجمن له منځه بوت، بیرته هماغه پخوانی حالت ته ورسول، یعنی په دې 1900 کال کې د ما یادی کې زه عدلي وزارت ته لاړم، یوازې یو اتیا مدافع وکیلان ول په هغه لست کې، چې په دې وکیلانو کې اکثره یې تقاعد شوي قاضیان، هغه کسان چې خپل عمر ټول آخري حد ته رسولی و انرژي پکې نه وله، هغسې کسان ول. نو دا مسله د نړیوال او نهادونو په واسطه، د ځوانو حقوقپوهانو په واسطه باندې موږ ډېر زیات زحمت وایسته چې انجمن جوړ شي. همدغه رقم په لویه څارنوالۍ کې هم ډېر زحمت وایسته شول، په قضا کې وشول، تر څو دا موارد ټول تقویه شي. ول په خواشنۍ سره چې دوی په قصدي توګه په دغه هره څانګه کې داسې پروګرامونه مخته بوتلل چې په بنسټ باندې دغه ټول نهادونه را ضعیفه کړي، او قاضي او څارنوال یعنی چا ته د دې جرأت ورنه کړي چې راشي، یا بیا د قاضي او یا هم د څارنوال په توګه دنده مخته بوزي. یعنی نن سبا زه فکر نه کوم چې داسې یو ځوان اوس د دې جرأت وکړي چې لاړ شي د حقوقو او یا د شریعتو فاکولټې کې درس ووایي، تر څو د هغه په بنسټ باندې هغه د راتلونکي لپاره هغه قاضي او څارنوال یې حقوق پوتري جوړ شي. دغه یې تر ټولو په ستراتیژیکه توګه تر ټولو خطرناکه حالت همدغه ده چې دوی دغه ټول سکتور ته
بله مثبت په رسنیو کې موږ تاسو وینو او اورو چې ورځ تر بلې قاضیان، مدافع وکیلان دوی افغانستان پریږدي، وزي دوی، یاداده چې نور هیوادونه دوی سره مرسته کوي، دوی ته یو لار پیدا کوي چې دوی مسافرت ته مخه کړی، یاداده چې دوی خپل په شخصي امکاناتو باندې حتی په قاچاقي لار باندې دوی غواړي چې افغانستان پریږدي. علت په خبرونه کې معلوم څه او مخکې روښانه او چې علت همدغه چې دوی لداندو لري کېږي، دوی ته ارزښت نه ورکول کېږي. د یو هیواد په ساتنه دا څومره لوی زیان ده چې ورځ تر بلې خپل کډرونه له لاسه ورکوي.
یقینا زه غواړم یو څه بل ته اشاره وکړم. په تیر نظام کې خواشنۍ سره چې د نورو هیوادونو یو پالیسي دا وله چې په مختلفو بهانو یې افغانان وویستل، خیر افغانان هم مجبوره ول، په دې کې هم معمولا کادرونه ول. دا لړۍ دوام درلودله تر جمهوریت تر نسکورېدو. د جمهوریت له نسکورېدو نه وروسته دا مسله هغه سرعت بیخي زیات شو، هغه تر اوسه پورې هم دوام لري. نو افغانستان کې خو 15 کال جنگ یو تر ټولو غټه ستونزه دا ولا چې د بي سي وادي کچه ډیره لوړه کړې ولا یعنی د 2002 د کلونو نه مخکې موږ تقریبا یو لس فیصد نه هم کم باسواده خلک درلودل او په شلو کلونو کې دا فیصدي ډیر شو 15-15% ته ورسېدله تر یو حده پورې موږ ماستران ډاکتران مثلا لیسانس را پیدا کړل ولی څه لاړل څه په انتحاري کې او په جنگونو کې او په دې مواردو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ څه اوس راوځي او د خوښنې ډیر ځای دا ده چې دغه کسان چې راځي دغه تحصیل او پوه کسان دا په بهر کې هیڅ په درد هم نور ټولنو ته نه رسېږي یعنی هغه اهداف هغه ارمانونه چې دوی لرل چې د هغه پر بنسټ باندې زده کړې وکړي تر پی ایچ ډي سطحه پورې هغوی که راځي مثلا زه یې که مثال د امریکې ورته ورکړم هغوی دلته ډېر عادي کارونه کوي هیڅ هغه استفاده چې باید ترې د هغوی له علمیت نه او تجربې نه وشي نه کېږي نو دا فرار د مغزونو یا فرار د کدرونو دا داسې نه جبرانېدونکې پروسه ده چې نه په پیسو کېږي نه په وخت کېږي نه په ځکه دا هر څه تېرېږي او د دې ضرر او تاوان یې بیرته هغو غریبو خلکو ته رسیږي افغانانو ته رسیږي هغو یتیمانو بېوزلو کونډو ته رسیږي چې هغوی یوازې د خدای هیلې ته پراته دي او د دغو پوهو کسانو د کړنو او د دوی د تجاربو پر بنسټ هغه خدماتو ته چې دوی ورته په تمه دي نو واقعا دا نه جبرانېدونکي موارد دي چې افغانان ورسره مخامخ شوي دي او دا یوه ډېره ستره تاریخي تراژیدي ده د افغانانو لپاره
تمانه وروستي پښتنه به دا ولرو مسبا صاحب تاسو طالبان ته څه ویل لري د حاکم نظام ته که څه هم دوی خو کله هم هغه څه نه اوري چې هغه له قانون سره برابر وي او هغه څه د خلکو غوښتنه وي دوی ته تر ټولو زیات هغه خپلې خبرې ډېر زیاتې مهمې دي هم هغه عملي کوي خپل مفکوره خپل فکر خو بیا هم که د تاسو په وروستیو کې خبرې دوی ته ولرو چې د افغانستان له محکمو سره له مدافع وکیلانو سره له قاضیانو سره دو سره دا ډول کړوړه دا ډول چلند بیرته دوی ته خو که څنګه خبرونه کې تاسو ویلي دوی ته هم یو زیان دی دوی څه وکړي څه کول پکار دي
اصلي خبره خدا ده چې دغه په کوم تګلار باندې چې طالبان روان دي له هغه اول نه چې دغه حکومت ترلاسه کړ د دې لپاره چې دی یوه خاصه ستراتیژي د حکومتدارۍ لپاره نه درلودله بې برنامې راغلله او یو شته نظام یې خراب کړ یوازې دې چې جوړې کړي دوی نه دمونږ غوښتنه دا ده چې قدرت مو ترلاسه کړ دا چې په هر رقم مو ترلاسه کړ سیاسي موږ باندې بحث نه کوو ولې د خپل د دوام لپاره په وطن کې د نورو د هوساینې لپاره د پرمختګ لپاره د دوی لطفا په علمي او اکاډمیک موارد باندې په قانونیت باندې په شفافیت باندې په نړیوالو ستانداردونو باندې له نړیوالو سره د اړیکو باندې د خلکو د حقوقو په مراتولو باندې د فراخې حوصلې په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې د خپلې برنامې د کارونو پر بنسټ باندې د خپل کار برنامې مختبوزي ځکه اوسنی وضعیت به ممکن عامو خلکو ته د قبول وړ وسي مګر هغه خلک چې تر یو حده پورې پوهېږي هغه د قبول وړ نه ده ځکه چې زمونږ له نیمایي نه زیات قشر د سواد له نعمت نه محروم ده کار زمینه ورته نشته ده سیاسي مشارکت کې ستونزې دي اساسي قانون موږ نه لرو نړیوال په رسمیت نه یو پیژندلې هغه حیثیت چې افغانستان په تاریخي لحاظ درلوده هغه نن سبا ډېر بد رقم پاماله ده په ملګرو ملتونو کې زمونږ چوکۍ نشته ده او د دې ضرر په لومړي قدم کې اول خو همدغه طالبانو ته چې دغه شل کاله یې د دوی په آن جهاد کړی ده دوی ته رسېږي بیا عام خلکو ته رسیږي نو دوی د لږ ذره هغه د په عامه اصطلاح خپل ګریوان کې سر کته کړي او له دغه ضدي حالت نه د ځان راوباسي چې یو کس یا دوه کسه یا پنځه کسه په یو مرکز لکه خندار کې ناست دي او هغوی وایي چې بس نجونې د مکتب ته نه ځي خلاص د خپل په ذهن باندې کار کوي دا سم نه ده دوی د اسلامي اصل د شورا او مشورې ته مراجعه وکړي دوی د تعهد تخصص و اغه اسلامی احکام ته چې په قرآن کې ویل شوی چې امانات به اهل تسپارل کیږي هغه احکام ته چې په خطبه اندغه شریعت کې په واضح الفاظ ورته راغلي دي له هغه دې استفاده وکړي نه دا چې دوی د شریعت نه په استفاده سره د خپل د تاریخ او اذهان او یا هم د نور او د فرمایشتونو پر بنسټ باندې کار کوي او مختزیه نشته حالت د قبول وړ نه دی. یو سل او دوه شپېته ماده د اساسي قانون د هر ماده یو گوهر ده، هر ماده ډیره مفیده نسخه ده د افغانستان لپاره. هغه دی پله کې خیر د تعدیلات د راولي پکې تر یو حده پورې، مګر یو ستاندارد دی جوړ کی، یو اساس دی جوړ کی پر بنسټ دی لاړ شي. کنه عمر کم ده، کنه که دوی خرابیږي څلوېښت میلیونه خلک هم د ځان سره خراب عملا خراب کړي دي په سیاسي او اقتصادي شدید و کړکیچونو سره مخامخ شو، نور هم خرابیږي. نو لازمه ده چې دوی د دې وضعیت ته تغییر راولي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله تاسو نه هم مننه.
قدرمنو دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محکمو په اوسنی وضعیت باندې خبري وشوي. لمک سره په خبرونه کې میلمو د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنی په خانه مرستيال سپان مصبه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.